Radio. Radio Azadi.
درود دوستانو، ستړي مشي، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند له خپل همکار شفیق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. په نننیو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه مطالب لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي. ټاکل شوي چې په راتلونکي اونۍ کې د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. او د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. بشپړ خبر نو واوري. نن د جون شلما په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت دارن.
خغل عالمی بلخی وایی په ایران که 9,500 کارت لری، 3,500 پاسپورت لری او شاوخوا 300,000 مستند نلری. پا پاکستان که 1,400,000 کارت لری او نشدی 300,000 نور هم راجستر شویدی. خغلی بلخی ویل چې په پاکستان کې 300,000 نور افغانان موقتی اسناد لري او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد توګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. لا ترکیه څخه کابل ته د استنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هراته د لاجورد له لارې ترکیه ته تللي و پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څخه څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د 10مې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. بیپولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ چې ګڼ شواهد موندلي دي د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې وایي د خاشقجي په مرګ ښایي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بیپولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتینی رادیتس پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it, but it re-emphasizes
There was no poigam che pade ki ba der sanawi wusi khuda par de haqiqat tingar ki che Saudi Arabistan palu ya kacha da Jamal Khashoggi da qatl masul de aw haqa kasan che masul di la go sar baid hisab wusi aw dwara mutahida ayalatuna aw malgir milatuna de tartiya ladi che ts pikh shwi malum kri palwara kacha da haqi jinai tahqiqat wakri malgir milatuna da Khashoggi pa da khpal shpagmashtina tahqiqati report da charshambi pawras akhbar kar Jamal Khashoggi da October pa 2 da Turkiye pa Istanbul د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت او بیرته ژوندی راونوت، خو وروسته د مرګ خبر خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته وړاندې کړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیر اونه دا اومان پا خلیج که پر اغوی برید وشو. روی ترسان آجانس یو امریکایی پوزی شانکیدو پا وینا سرگندوی چی دا دی ماین پیجند لسانه دی او دا حق و مینونو پا تیر دی چی دا ایران پا پوزی رسمی گزش که خکارننداری تولندی کی گی. متحده عربی اماراتو هم تهران تورن کرد چی دا بریدونه کلی خو تهران دا خبر رد کرد چی پسیمکی گنده دا تیلو پر بیلوی او نفتی تاجساتو حمله کلی دی. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورودونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخود او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پیلوبه ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راڑیونه واوریدل دا اونور خبرونه هر وقت و هر کلچه و قواری سمک پا وی پانا ازادی راڑیو دات کام که کتلشی ولندی پا خبرونه که دا ریپورتونه و موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په نیویارک کې د امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامی چی یماموتو:
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
دا ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د خغلی یماموتو او نورو هغه څرګندونې درسره شریکو چې د افغانستان پر وضعیت دي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به دا واورئ چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بېځایه کېدو ته پکې اړ شوي دي. د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په 100 ورځو کې د دغې لړۍ پیلیدل ناممکن دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د وشل شوی خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت جزئیات خپاره شوي دي. لیدیزو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کیږئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامی چې یماموتو تیره شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. تدامی چې یماموتو وویل: د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطحه روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیو کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل: یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یوه هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق ته پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویې ویل:
Women from all over the country stress the importance of
the شزې د هیواد له ټولو سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی دا غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او ډیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ دود څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټول نړۍ په سطحه نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی رحمت الله تېره میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د دغوندې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستي یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان راغاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، نو لوی چې چار سړي کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سوو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو این ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو این ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالره ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دي هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لک ته رسیدلی چې ډیری یې په پاکستان کې دی. راځي په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
ملګری ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې لاغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجر او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته چلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1 اویا میلیونو ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمېر په وروستیو 70 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینې مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل سوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6 میلیونه 800 زره کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2 میلیونه 800 زره کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولای سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بیدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو له تعقیبه او محاکمې د جنسي زور زیاتي د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ ته اړ سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي چې له ټولو مسئلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
دوستان تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړه یو سم دا چلوې دي زیور سپانې د افغانستان پاړه سوي بیا هم له فرشتي جلال زی سره پاتې کیګو او په دی اړه لوی دي زیور سپانو ته ترې کتناورو.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنی اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهداف او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي دا سیمه معلومه شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لري منځنی اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړې ده. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرر خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته د واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراسې او سیاسي څېړونکو ادریس تانکزي خبري خبرې کړې چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غنی د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غنی اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. د سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګیدلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي له جنسي اړخه ځورولي دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د سور پاتو شتمه نیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1 میلیون جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوریس موږ سهارنی نیم ساته خبري مجلې ته غوکی. یو شمېر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځندونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغې لړۍ پیلېدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهال ویش سره سم پر مخ وړي وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوي وي. خان محمد سین د پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 100 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د 6 پر انتخاباتو هم اغیز وکړي.
متاسفانه
په خوشنۍ سره چې تم او په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د 6 د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډېر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 6000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا موږ ته تصویب شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده، هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق بستپ مختزو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې څو پورې وکولی شو، هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې هم کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نمونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د 6 میاشتنی رپورټ جزئیات خپاره شول. په دې رپورټ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقجي تیر کال په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته نووت او ترې تم شو. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و، تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ترې تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د 6 میاشتو څیړنو نتیجه ده
چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدا وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسؤل دی. په راپور کې یو شمېر هغه غږونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څېړل شوي دي، خو دا غږونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقجي لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي، بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکي اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللي وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دې په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړی او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیښې خبر نه و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org.
دوستانو مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، ستاسو څو سمسونه به راواخلو. فضل کریم درویش له پکتیکا زازی اریو بلکې چې افغانان باید خپل منځي مشکل او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو کې ستونزو ته متوجه شي. د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي د قیام الدین په نوم باندې پیغام رسولی دی. وایي هغه پیسې چې افغان حکومت وسلوال طالبان په جګړه لګوي که د خپلو خلکو لپاره یې لکه د بېوزلو یتیمانو سره په مرسته یې ولګوي افغانستان جوړیږي. محمد قاسم زواک بیا وایي په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی. د ده په وینا کومې پیسې د په وینا دغه داعش د پاکستان د پوځ او د پاکستان د قبایلو کسان دي چې د افغانستان د حکومت خلاف چنګیږي. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد تستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. تکل شوی چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان پرون ویل چې دا غونډه به د سی شنبې په ورځ په انقره کې جوړه شي. له ترکیه څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سوارو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هراته د لاجوردو لارې نه ترکیه ته تللي وه پرون هیواد ته ستانه شول. بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. مخکې له دې چې زما همکار فرشته نګار راشي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
نمره سوی
عبدالخالق
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم او میډیکل ډاکټر یم، تیبي ډاکټر یم.
ښه، دا راته وایي چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولا نو ښه دی که ووایم چې مریضان شته دي. شکر بعض خلک وایي مریضان لرم، شکر دی. خو زه داسې خبره نه کوم چې خدای وکړي موږ وطن وطنوال او موږ هیوادوال چې ناروغه نه شي او ماته را نه شي. دا زما لپاره بهتره ده که ماته هیڅ مریض نه ویم، ماته بهتره ده. او ته زه شکر ګزاره.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیا هغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یا مخه دا دوا ورکوي. تاسو خود داسې نه کوئ؟
نه، شته ټول تړلي دي. اوس هم اول کې اشاره ورته وکړله چې اوس هر شی تجارتي و، اوس طبابت هم تجارتي شوی، متاسفانه تجارتي شوی دی. او لابراتوار سره او د خپلې دواخانې سره تړلي دي. هیله م دا ده چې دغه طبابت تجارت نه ووځي او د خلکو واقعي خدمتګاران وګرځي.
تاسو دولتي دنده کوئ؟ څومره وخت نه تر څومره وخته دولتي دنده کوئ؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د 9 بجو نه تر 3:30 بجو پورې رسمي وظیفه لرم. یعنې نه وروسته شخصي
ډیرې کوم ناروغان تاسو ترځي او کوم ستونزې کومې ناروغۍ په دې وروستیو کې ډېر شوي؟
فرق لري، اکثر موسمي ناروغان دي، اوس وخت کې تنفسي مریضان دي، هضمي مریضان دي، هضمي مریضان دي، تنفسي جهاز سیستم مریضان دي، بولي مریضان دي، مختلف مریضان دي.
عاید څومره ترلاسه کوي د دولتي دندې تر څنګ شخصي معاینه خانه کې؟
هغه گزاره پکې وو.
درته وایي چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه
پیغام دغه دی چې په واقعي خدمتګارانو وشي د خلکو جامعات موږ اړتیا لري، په هر بخش کې، په هر څنګه کې موږ ټولنه زموږ هیواد اړتیا لري کار ته، که هغه ډاکټر وي، که هغه انجینر وي، که هغه زموږ امنیتي ارګانونه وي، که هر کار کارګر وي، حتی زموږ هیواد زموږ خلک زموږ ټولنه اړتیا لري واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکړي،
صادق اوسي،
صادق اوسي، خپل مسلک، خپل کار